سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بچشوي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه ترشنه اسمان لاندې پروګرام ته څنګه شوې ده چې اسمت سروان به کیسه کوربه ده خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د چین د بهرنیو چارو وزیر کانګ او د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقینن په اسلام آباد کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسلې په اړه د نظر د تبادلې او همکارۍ لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوند ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ماو نینګ په پیکینګ کې خبري اعلان وکړ چې افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرنۍ ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماوننګ زیاته کړه چې طالبان د ټول شمول حکومت جوړ کړي، نرم سیاست غوره کړي او له ګاونډیو سره د دوستانه ګاونډیتوب وساتي. همداراز د تروریزم سره پر مبارزه هم ټینګار وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن پیکینګ ته ستون شوی او امیر خان به تقریبا دوی ورځې نور هم په اسلام آباد کې پاتې شي. په ننګرهار کې د ورښتونو لامل الکترو لګت لورتنه مړ شوی او درې څلندور ټاپین شوی دي. د راپورونو لمخې تیر شپه د ننګرهار په ویلابیلو سیمو کې د بارانونو لامل خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا په جلال آباد ښار کې الکترو لګت لویخت کورونه زیانمن شوی دي. په کامې ولسوالۍ کې هم شاوخوا 50 کورونه ویجاړ شوی دي. له ګوشتي ولسوالۍ څخه هم د لسو کورونو د تخریب خبرونه رسیدلي او یو شمېر زراعتي ځمکې هم ویجاړ شوی دي. دا سودان د جګړې د خکیل لورو استازي نن د سعودي عربستان په جده ښار کې خبرو ته کینی. ریاض واشنگټن د دې خبرو د پیلېدو هرکلی کړی دی. په سودان کې نږدې دریو نیمه کې د الفتا البرهان د ځواکونو او د محمد حمدان په مشرۍ د چټک خبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړې پیل شوې. دې جګړو لامل تر اوسه په لزګونو کسان وژل شوي او لزګونه زره کسان نور د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوي دي. او د بریټانیا د پادشاه دریم چارلز د تاج پر سرول مراسم باندې تر سره شي. دا پاتیرو ول سيزو کې په بریټانیا کې تر ټولو ستر تشریفاتي مراسم دي چې زر کال په خاني مخینه لري. چارلز د خپل مور ملکه الزابت ځایناسته شو. ملکه الزابت پروس کال په سپتمبر میاشت کې مړ شو.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په اسلام آباد کې راغون شول چې په درې اړخیزو مسلو خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د چین د بهرنیو چارو وزیر کین کانګ او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د درې اړخیزې غونډې هدف پر سیاسي او اقتصادي مسلو بحث وباله.
د افغانستان حکومت غواړي په دغه سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي تجارتي اړیکو سیمایي ثبات او ترانزیت هر اړخیز خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ به د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږمه درې اړخیزه ناسته کې هم ګډون وکړي.
د چین بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې دا درې اړخیزه غونډه د افغانستان د مسالې په اړه د نظر د تبادله او همکاري لپاره مهمه ده او د سیمې د هیوادونو د اړوندو ګډو نظرونو د راټولولو لپاره ګټوره ده. د چین بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماونینګ په پیکینګ کې یوې خبري غونډې ته وویل افغانان له سختو ننګونو سره مخامخ دي او بهرنی ملاتړ او مرستو ته ډېر ضرورت لري. ماونینګ زیاته کړه طالبان د ټول شمول حکومت جوړ کړي، نرم سیاست دی غوره کړی او له ګاونډیو سره د دوستانه اړیکې وپالي، همداراز د ترهګرۍ سره ټینګه مبارزه وکوي. د چین د بهرنیو چارو وزیر به نن بیرته پیکینګ ته ستون شي او امیر خان متقی به دوی ورځې نور هم په اسلام آباد کې پاتې شي. دا سفر د قطر په مرکز دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ د افغانستان په اړه د غونډې له جوړېدو وروسته کیشي. له شغله متقی سره په دې څلور ورځې سفر کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر حاجی نور الدین عزیزی او د غراس د بهرنوی چارو سوداګرۍ او ترانسپورت وزارتونو یو شمېر جکپوري مامورین ملګری دي. د پاکستان د بهرنوی چارو وزارت وای اسلام آباد ته د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو د سرپرست وزیر سفر د تیر 2022 کال د نومبر په 9 کابل ته د پاکستان د بهرنوی چارو د مرستيال وزیر او د سرشکال د فبروري په 20 د پاکستان د دفاع وزیر په شهید جکپوري پلاوی د سفر په شمول د پاکستان لوري له افغانستان سره د سیاسي تعامل د لړۍ دوام دی. د امیر خان متقی په ګډون د ډیر شمیر طالب چارواکو پر سفر د ملګرو ملتو لوري بندیز لګول شوی دی. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د معلوماتو پر بنسټ متقی له ډیر مودې راهیسې د سفر له بندیز سره مخامخ دی. خو د روټرز خبري اژانس راپور لمخې ورسته لدی چې په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي له یادو کمیټې په یو لیک غوښتنه وکړه چې متقی ته د پاکستان د سفر او حالت د پاکستان او چین له بهرنوی چارو وزیرانو سره د درې اړخیزې لیدنې اجازه ورکړل شي. د کمیټې د پاکستان له غوښتنې سره موافقه وکړه. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ سیواد پر رسمیت نه پیژندل. په دې خبرونه کې د طالبانو پاکستان او چین د درې اړخیزې غونډې او په افغانستان کې د چین د دلچسپي پر انګیزو لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ ملمانه دی په جرمني کې د پوهنتون استاد ښاغلی اساق اتمر، د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر محمد هاشم دانش او همدارس د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو په خوانی استاد پوهن نصر الله ستان اگزای هم را سر ملگره شی. ملمنو تا هر کلای ویم او تاسی درنو آوریدون کتم دخ پروانی پترس که وقت در کهو چه در واتساپ و یا تلیفون لاری زموش لدرنو ملمنو سخه در موضوع پاره پشتنی وکی، البته که پشتنه لری یا نظر لری. لمره استاد اتمر، استاسو په نظر د پاکستان د طالبان د بهرنوی چارو د سرپرست وزیر او د چین د بهرنوی چارو د وزیر د غونډې اهمیت په څه کې دی؟
من نشروان سیب تاست سلام جناب دانش سیب تا او ریدون کتا خبال سلامون او نیکی هیلو رانده کن
سلامت.
پاسل که دقا غونډی چیندی دا د اوسننی دی، یعنی د دی اساس 15 کال مخ کې خودل شوی چې هر کال به دغه درې اړخیزه غونډه جوړېده. خو په هر صورت اوس دغه غونډه معمولا د دغه درې هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا نه، چې اوس مهال کې د دې تمرکز په امنیت، تجارت او سیمه ایز همکاری کې دی. یعنی دوی په دغسې تګلارو باندې باید کار وکړي چې په نتیجه کې افغانستان ته ثبات راشي، امنیت راشي او تصبیږي چې په افغانستان د دغه تجارت، د سیمې د تجارت یو لوی جغرافیه دی چې دې ته اتصال منطقوي مونږ ویلی شو، او دغه افغانستان باید په دغې اتصال منطقوي کې شامل اوسي. دلته د چینایانو لوی لوی پروژې دي. اول خو مثلا دا د سپیک پروژه دی چې دا د کاژر نه بیا تر ګوادره پورې غځېږي، او دلته چینایانو تقریبا تر 60 میلیارد ډالر پورې پانګونه کړې. او همدغسې اوس مهال کې چین دې ته لیواله دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، او داسې ویل کېږي چې تقریبا 10 میلیارد ډالر دوی به په افغانستان کې پانګونه وکړي. دوی نه څو شیانو ته ډېر ضرورت لري. یو ثبات ته ضرورت لري، بل سیمه ییز همکاري ته ضرورت لري، بل هغه تهدیدونه چې ویل کېږي سیمه ګواښي، د دې دپاره د طالبان نه د کوچلي ګامونو پورته کول غواړي چې طالبان به په دغه برخه کې ګام پورته کړي.
ډېره مننه استاد اتمر. ښاغلی دانش، ستاسو په نظر هغه کوم مسایل دي چې چین او پاکستان دې ته هڅولي چې دوی په ګډه له طالبانو سره پرې خبري وکړي؟
مننه، سلامونه تاسو ته او تخنیکي همکارانو جناب استاد اتمر صاحب ته. دغه اساسي مسائل دي چې په دې شرایطو کې چینایانو ته او د چنان ته چین د طریقه پاکستان ته هم عايز اهمیت دي. یو خو که په ټول تاریخ کې تاسو وګورئ د چین د انقلاب نو وروسته چې سوسیالیستي سیستم په چین کې راغلی دی، چینایانو ډیر هڅه کوله چې د حوزې خلیج ملکو ته لاره پیدا کړي او په بار بار په دې بار کې ډیر سرمایه گذاریان وکړي، ولې د امریکایانو د خند سره مخ کېدل چې د همیشه به داسې موانی ورته ایجاد ولی، او بیا په دې وروستي کې چینایانو یو داسې قرارداد د ایرانیانو سره وکړي، شرکلنه قرارداد چې هغه اصلا لکه د ازمونږ د دوهې تړون غوندې هیڅ شی او هیڅ چاته نه دی معلوم، چې یو هیڅ نو مطبوعاتو هم پر دې باندې تبصره نه ده کړې او د دې تړون څرنګوالی هم هیڅ چاته نه دی معلوم. نو په دې لحاظ باندې چینایان دوی اندېښنې اساسي لري. یو د چینایانو مشکل دا دی چې بالته دوی یو کتله مسلمانان چې لري او یورو په نامه باندې د هغو سرکخه کسان چې غواړي چین ته حکومت ته مشکلات ایجاد کړي، ګڼ شمېر رهبران په افغانستان کې اوسېدلي دي او د ناتو د مقاومت او د طالبانو د جنگ د ناتو په مقابل کې هم دوی د طالبانو سره مرسته کړي. یو خو چینایان غواړي چې د دې څخه ډاډه شي چې په هیڅ عنوان باندې طالبان ودیو ته اجازه نه ورکړي، او طالبانو تقریبا دغه کسان چې په بدخشان او پامیر دي ساحو کې ځای پر ځای و، اته د دې ساحې څخه انتقال کړه او روزګان او هلمند او هغه ساحو ته جوړ شي چین د دې اندېښنو څخه راحت شي. دومره مسله دا ده چې اساسي مسله چې امریکایان د فعلاً د پاره د چین موضوع چې امریکایان یو اندازه د طالبانو سره په ټکر کې دي، او چینایان غواړي چې تقریبا یو عمیق استراتیژیکي روابط افغانستان سره ایجاد کړي او غواړي چې طالبانو ته یو نو شین څراغ وښيي چې کیدای شي چې همیشه تاسو ته امریکایان و نه رسیږي، او په دومره واټن کې چې امریکایان تاسو سره واقع دي کیدای شي چې یو بدیل باندې فکر وسی چې هغه روسان او چینایان وسی داسې یو څراغ هم ودی ته ورکولای شي. نو په دې لحاظ باندې ما په ان باندې چې دغه غونډې کې به پر دې مسایلو باندې فراخ بحث وسی. او
بله صاحب، ډیر مننه. سلامت اوسې ډاکټر صاحب دانش. استاد اتمر، د شاغل دانش له څرګندونو څرګنده شو او استاذو له خبرو هم چې چین هم اندیشنه لري او هم دلچسپي لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، استاذو په نظر اندیشنه ډیر شوره ده او د خبرو ډیر تمرکز به هغه اندیشنه ته وي چې د ایغوران له درکه لري او د نورو سخت دریځو له درکه چې په افغانستان کې دي، او که چین غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، دا سیمویل کیږي چې وای که چین په افغانستان کې پانګونه وکړي نو هغه دی یو کمربند او یو سړک پروژه به افغانستان ته مخزوي، او په دې شکل سره به نه یوازې په افغانستان د پاکستان په شان کنټرول ترلاسه کړي، بلکې د منځنۍ آسیا ته به هم نفوذ وغځي شي.
چین په اقتصادي برخه کې ډېر علاقمند دی. اصلا چینایان په دې باندې فکر نه کوي چې افغانستان کې ترقه و یو نظام دی، او دوی د خلکو سره د دوی برخورد څنګه دی، یا ښه دی یا بد دی یا انتخابي دی یا غیر انتخابي، په دې باندې هغوی دومره فکر نه کوي، ځکه چې هغوی کوشش کوي چې هغه سې هېوادونه کې چې هلته ثبات موجود دي دوی د خپل اقتصادي پروژو هلته پلي کړي، یعنې هلته سرمایه ګذاري وکړي. او دغه مخکې چې دانش صاحب هم وویل چې دغه یو لاره یو کمربند، اوس هم د دوی هدف همدغه دی چې افغانستان د دغه یو برخه شي، او دغه د پټلۍ یا د ریل لاره د چین نه بیا د افغانستان د طریقه همدغسې پاکستان ته چې دا بیا بار عرب ته رسیږي، بیرې عرب ته. نو چین دغه غواړي، او دې سره جوخت چینایان دا تشویش لري چې ترهګرې ډلې او مخصوصا ایران په افغانستان کې شتون لري. دوی د اوس نه شتون نه لري چې د پخوا نه شتون لري، لیکن اوس طالبانو دوی تر خپل چتر لاندې نه یوازې ایران چې دا نورې ډلې هم دوی حفاظت کوي او دوی دغه تضمین کړی نړیوالو ته او د سیمې هیوادونو ته چې دغه ډلې به دوی ته خطر نه متوجه کوي. خو لیکن د چینایانو اندېښنه په دغه برخه کې جدي دی او چین کوشش کوي چې دغه تهدید او دغه خطر کم کړي. همدغسې چین لکه چې حتما تاسې په جریان کې هستئ، د دغه یو لارې او کمربند په متخصصینو باندې په پاکستان کې مخصوصا په سندي حالت کې ډېر ځلې داسې بریدونه شوي دي چې چینایي انجینران هلته پکې وژل شوي دي. ګویا داسې هڅې روانې دي چې د چین سرمایه ګذاري ته په سیمه کې ګزار ورکړي. یعنی چینایان دې ته پری نه دي چې هغومره چې دوی غواړي په سیمه کې پراخ اقتصادي فعالیتونه دوی پیل کړي. نو د دغه وجې نه چینایان هم په یو حساب تشویش لري، لیکن تشویش یې که کله دوی دومره نږدې کېږي طالبانو سره نو بیا د دوی تشویش کمیږي، ځکه که څومره دوی لرې پاتې کېږي دوی تشویش به ورځ تر بلې ډېرېږي.
ډاکټر صاحب دانش، د پاکستان دلچسپی په څه کې ده؟ ظاهرا خو ویل کېږي چې پاکستان په طالبانو کې ډېر نفوذ لري، له پخوا دا ویل کېدل، او فکر کوي چې پاکستان هم د خپلو طالبانو ټي ټي پی له درک اندېښنه لري او له طالبانو سره په دې موضوع خبرې کوي، او که پاکستان هم اقتصادي ګټو پسې ګرځي تجارت او راکړه ورکړه په نظر کې لري.
یو خو عامه ذهنیت دی چې ټوله داسې فکر کوي چې طالبان د آی اس آی د خوا څخه رهبري کېږي او د طالبانو اصلي زنجیر د آی اس آی په لاس کې دی او دوی هر خواته چې بوزي.
بله دانش صاحب، ستاسې خبرې اوس نه اورو. بله دانش صاحب، خپل موقعیت ما بدلوي چې اواز مو یو څو شی بوله فارقته شو. مهرباني تاسو ول چې د سیاسي ذهنیت شته ادامه ورکړي.
داسې ذهنیت اما په باطن کې طالبان د فینان د پر مطلقاً او مطلقاً د پاکستان د پالیسیو خلاف حرکت نه کوي. د طالبانو اصلي پاور چې فینان په قندهار کې د شمل هیبت الله او د هغه کړی د هغه مطلقاً د ټي ټي پی په حمایت باندې ده، او ټي ټي پی بیعت و امیر المؤمنین ته دریم نه ایبت الله ځان تنه امیر د افغانستان نه غنی، دی ځان امیر المؤمنین غنی، یعنی ټول مؤمنان چې په دنیا کې مسلمانان دي دی امیر دی چې ټي ټي پی جز د دې خزی ده. یو قسم مسله بل اساسي مسله دا ده چې دا شی په پاکستان باندې تاوان دی چې یعنی دوی په طالبان راویسته، دوی تورریستان راویسته، دوی تورریستان روزی وته ګوره د بلال بوټو په مقابل کې د هند وزیر خارجه په ډیر شدید الفاظو باندې ورده باندې تخت و تاز وکړي چې دا د تورریستانو اصلي ایمای. نو دوی چې څنګه د طالبانو باندې بدنامه دي هغه سي دستاور نه لري، غواړي چې دا نقش پیدا کی او دا تاثیرات پر هغه کسانو چې په کابل کې دي لکه امیر خان متقی، لکه ملا برادر، لکه ملا یعقوب. امیر خان متقی په دې خاطر یو اندازه اسناد او شواهد چې درس کړی دی ډیر پراخ سرمایه گذاریان لري او ډیر عمیق روابط د پاکستان سره لري. اما یو شی چې ډیر سر چې د کابل اداره چې تقریبا یو اجرایوي نقش پیدا کړی دی، کابل صلاحیت د تصمیم گیری نه لري. یو علت هم چې دنیا طالبان نه دعوتې، د طالبانو وزیر خارجه نه غواړي، په دې معنی ده چې امیر خان متقی هغه شی چې تعهد کوي هغه شی په عمل کې نشي پیاده کولای. سیاست اصلا د قندار څخه وضع کیږي او ټول پالیسی میکران په قندار کې ناست دي، هغه د ملا ایبت الله تر رهبری لاندې کسان دي چې ناست دي.
چین وست لپاره بیا ور سره خبرې کوي، نو د چین خبرې باید چینایان پوه شي چې دا خبرې دومره اغیزمنې نه دي.
چین اصلا غواړي چې خپل اندېخني و دغه ته د متقیده طریقه څخه ده چین واړی چې خپل اندېخنې د متقیده طریقه څخه رهبری ته ورسی. چین په دې باندې پوهیږي چې تر هغه چې د دوی د بریکس سیستم فعال نسی، چین په هیڅ چینوان باندې د افغانستان سره پروژې نسی پیدا کولای، راکړه ورکړه تجارت نسی کولای. په دې خاطر د افغانستان بانکي سیستم د بعضې عوام داسې فکر کوي چې امریکایان د په هر هفته کې $40 میلیون طالبانو ته کومک کوي. امریکایان په اصل کې $40 میلیون په دې خاطر چې د افغانستان بانکي سیستم یې په لاس کې اوسي او دا بانکي سیستم ړنګ نسي او د بل چا ولاس ته ونه لېږي، نو په دې خاطر سره په دې دریځ کې چینایان پاتې راځي. او چینایان په دې باریکۍ باندې پوهیږي چې بغیر د دې نه چې جهان د طالبانو سره تعامل ونه کړي او غرب یې په رسمیت ونه پېژني، په خصوص ایالات متحده امریکا، هیڅ امکان نه لري چې چینایان خپل په پروژو کې موافقه وسي. ولې خپل پیام رسولی شي وه طالبانو ته چې تر امریکایانو مونږ تاسو ته نږدې تر یو مونږ کوای شو چې تاسو سره ښه اړیکې ولرو، په آینده کې کېدای شي چې تاسو پر مونږ باندې بهتره حساب وکړي.
بله، ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په جرمني کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو شنان ډاکټر محمد هاشم دانش سموش میلمانه دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې یعنی لس دقیقې وروسته به د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پخوانی استاد هن نصر الله ستانکزای هم را سره ملګری شي. کته سی هم زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پښتنه لري یا نظر لري، همدا شی به ټلیفون کولای شي. د ټلیفون او واتس اپ شمیرې مو دي 00 4022 12 شپږ 40 01. په همدې شمیرې دی واتس اپ له طریق هم له مور سره تماس نیولای شي. د ټلیفون شمیره ده 00 4022 12 15 40 01. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې. مهرباني مهرباني صاحب، تاسو له استودیو سره وصل یاست، مهرباني خبرې وکي. لکه چې زما غږ ناوړه. خیر، بل یو ته باور شو، تاسو منتظر اوسئ یا دوباره تماس ونیسئ. بل اوریدونکو هم شته ځان راو پیژنې یا ساجی رادیو نه د دې ټلیفون هم قطع شو. خیر، بیرته به ورشو درنو میلمنو ته. شاخله اتمر، چین تر اوسه پورې افغانستان ته داسې کومه مرسته نه ده ورکړې چې نه پېژم چې د طالبانو حکومت په چین څومره باور وکړي. او شاخله دانش ول تر څو چې لویدیزوال د دوی حکومت پر رسمیت ونه پیژني تر هغه پورې په افغانستان کې پانګونه هم نشي کولای. او لبلې خو د چین د پانګونې په اړه په ځینو هیوادونو کې چې کړی ده، هغه هیوادونه ورڅخه ډیر خوشاله نه دي. مثلا په پاکستان کې دی یو سړک یو کمربند په پروژه کې دوی کار کوي، ډیر کوچنی کارګر، ساده کارګر رانیول تر انجینر او ټولو پوری خپل خلک دي چې په کار کې مرل دي. یعنی دوی پانګونه په نورو هیوادونو کې کار نه ایجادوي. ستاسو نظر څه دی؟
یقینا هم دغه سره سروان صاحب منګه کده ګورو د دې تاریخ چې ته مثلا د سریلانکا حکومت دغه قرضونه د چین د پانګونې نه ډېر تر دې حده چې سقوط ته ورسېد. او همدغسې په ځینې افریقایي هیوادونو کې د چینانو سرمایه‌ګذاري د هغه هیوادونو د اقتصاد د سقوط سبب ګرځېدلی. بل دا چې دوی لکه چې تاسو ویلې خپل پرسونل یا خپل کارګر هغه هیوادونو ته لیږي او د هغو په وسیله دوی پروژې تطبیقوي. دا چې دوی یو ترک لري په اصطلاح چې اوږدمهاله قرضې ورکوي او اوږدمهاله سرمایه ګذاري کوي، دا اوږدمهاله د ځینې هیوادونو دپاره چې هغوی عاجل انکشاف ته او پانګونه ته یا مثلا کاریابي ته ضرورت لري، د هغوی دپاره په زړه پورې دي او هغوی زر دغه پروژې غواړي د چینانو نه. لیکن تر دې اوسه پورې اوس تاسو وګورئ که د پاکستان او د چین روابط تاسو وګورئ، تر اوسه پورې پاکستان د چین دغه ټولو مرستو نه کوم چې پاکستان په خپلو دروي نشي درولی. همدغه اوس پا پاکستان دغه یو حالت کې دی چې انتخاب باید وکړي چې دوی خپل په خوانی ستراتیژیک دوست چې امریکا د هغوی سره وتریږي او یا دا که دوی زی د چین خواته وتریږي. یعنی پاکستان اوس هم یو سخت موقف کې دی چې
استاد لکه چې غواړي چې امریکا خواته لاړ شي خو امریکا که ورته وګرځي مشکل دلته هم ده.
یقینا دا خبره ده امریکا د پاکستان نه ګام غواړي او پاکستان کوشش کوي چې امریکا هم د لاسه ورنه کړي او چین روس هم د لاسه ورنه کړي. دوی سره خپل روابط دومره وساتي چې اوس تاسو پوهیږئ چې په دغه راتلونکي کلونو کې ډېر احتمال داسې دی چې په سیمه کې دغه روسیا او چین او هند دا نوي قدرتونه یې همدې اوس نه چینایانو په دغه برخه کې ډېر کار شروع کړی. دوی مثلا د عربستان سعودي او د ایران تر منځ دغه د لانجې کموالی د دوی د افتکار و همدغسې اوس ویل کېږي چې د اسرائیل او د عربانو تر منځ به دوی کوشش کوي یا مثلا د ایران سره. خو په همدغه ترتیب سره دوی یعنی چین او روسیا غواړي چې په دغه منطقه کې دوی فعال سیاستو لري او افغانستان د دغه سیاستونو یو برخه دی. تاسو که اوس هم وګورئ نه روسان او نه چینان د طالبان حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی او حتی پاکستان نشي کولی چې بدون د دې نه چې یو توافق نظر د دوی د ملګرو هیوادونو نه ترلاسه نشي افغانستان په رسمیت نشي پیژندلی. او دغه هیوادونه دوی غوښتنه لري د طالبان نه، مثلا روس لري، چین لري، پاکستان لري. او هغه مخکې چې په هغه باندې بحث وشو، اوس خبره دا ده چې پرون هم دغه د هند د بهرنیو چارو وزیر د زرداری د خبرو په مقابل کې داسې ویلې، زرداری ویلې چې سیمه ایز اتصال یا همکاری ډېر ګټور دی، لیکن د هند بهرنیو چارو وزیر دا ویلې چې سیمه ایز همکاری د تروریزم په مقابل کې هیڅ شی نه دی. یعنی دا تهدید چې موږ د تروریزم لرو دا په دې نه حل کېږي چې موږ سیمه ایز همکاري یا د تجارت په برخه کې یا نور د پانګونې په برخه کې ولرو. یعنی تر اوسه پورې هم د سیمې د هیوادونو هغه اندېښنې لا پاتې دي او برحاله دي. نو زه داسې فکر کوم چې اول دا خبره چې اوس دغه د اړخیزه غونډه خو یو خو د چینایانو سره و، چینایانو حتما په دغه برخه کې چې څنګه پانګونه وکړي او څنګه افغانستان دغه یو لار یو کمربند یو برخه جوړ شي او په دغه برخه کې دوی یا د معدنو په برخه کې احتمالا په سرمایه ګذاري باندې دوی به خبرې کړي. او بل دا چې همدغه د تروریزم د افراطي اسلامستانو په برخه کې هم چینایان تشویش لري لکه چې مخکې وویل شو. بل خبره دا ده چې بله غونډه د افغانستان او د پاکستان تر منځ چې هغه به سبا بل سبا وي، او دا په هغه مسایلو چې د پاکستان او د افغانستان تر منځ دي، مثلا د ټي ټي پي مسله ده، مثلا دغه د تجارت مسله ده. زمونږ تجاران ډېر ستونزې لري په دغه تجارت کې تر اوسه پورې افغانستان د پاکستان د دې لار نه تجارتي لار نه استفاده نشي کولای. دا نو هغه مسایل دي چې وروسته به په دې باندې دوی شاید تصمیم ونیسي او خبرې وکړي.
ډېر زیاته مننه کور ودان. اوس فکر کوم چې یو اوریدونکی لرو، تیار نو مهرباني کوئ. مهرباني کوئ همدر صاحب.
زما خو دغه پښتنه ده له محترم او میلمنو نه چې دغه سفرونه به آیا د افغان ولستون چېرت یاد هم کړی شي که نه، او که همداسې به همدغسې تاخچه کې به پاتې شي همداسې پټې دغه کوم ستونزو سره چې فی الحال افغانان مخ دي، حکومت خو صحیح ده مخ ده هغه خو د پاکستان لاس کې نه ده، سدې اوس په ټوله نړۍ باندې په رسمیت پیژني. دا کومې غوښتنې چې موږ شخصا له پاکستان نه لرو، دغه به ورسره مطرح شي کنه، او دغه غونډې به د ولس سره په ګټه شی وکړو کنه. او بله غوښتنه مې دا ده، پښتنه مې له دې مېلمنو نه چې پاکستان رښتیا هم همدغه همکاري لري له اسلامي امارت سره، لکه دا څومره سدې غوغا جوړه کړې ده کامغه دمخه پالیسی وسمخه تدایي. او ځله طالبان نه دغه وختونه کوم چې ټول نړۍ سره سره په پاکستان په ټول سیاست باندې به چې به نگران سي سیاي ادي رښتیا موږ سره رښتینی همکاري لري، یا رښتینی د همسایه توپ کوي که امغه دمخه پالیسی ته
ډیر مننه مننه عبدر صاحب. یو بل اوریدون کوم لرو دی واتس اپ له طریقې را سره له استودیو سره وصل دی. مهرباني کوي صاحب، مهرباني کوي صاحب، مهرباني کوي تاسو، مهرباني کوي صاحب، تاسو له استودیو سره وصل یاست. خیر دوی خبري ونه کړې، اوس په څو شیبو کې تخنیکی همکار هڅه وکړي چې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پخواني استاد پوهان نصر الله ستانگزي سره ارتباط ټینګ کړي چې له استودیو سره وصل شي، او دوی هم د موضوع په اړه نظر څرګند کړي. زموږ د خبرونه ملمانه دي په جرمني کې د پوهنتون استاد اساق اتمر او همدارس ډاکټر محمد هاشم دانش چې د سیاسي چارو شنن کړي. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان او چین په دریارخیزه غونډه، او دغه راست د افغانستان کې د چین په علایق خبرې کوو. تاسو درن اوریدونکو هم که د موضوع په اړه پوښتنه لري، نظر لري، بیا به څو شیبه وروسته نوبت تر کوچی له استودیو سره تماس ونیسئ او خپل نظر شریک وس په تخنیکی همکار وای چې شاغلی ستانگزی له استودیو سره وصل دی. نو وربشو شاغلی ستانگزی ته، بله شاغلی ستانگزی، تاسو ته هرکلی وایم. استاد ستانگزی، تاسو ته هرکلی وایم. سلامت اوسه استاد. ستاسو په نظر آیا چین په افغانستان کې اندیشنې لري او که دې لټه کې دی چې په افغانستان کې پانګونه وکړي؟
زه فکر کوم چې چینایان په افغانستان کې درې موخې لري او درې هدفونه تعقیبوي. اول هدف تر ټولو عمده زمال نظره هماغه د تاسو په وینا اندېښنې دي، یا هماغه امنیتي اندېښنې دي چې له هغو افراطي چینایي ګروپونو چې په سیمه کې فعال دي، او ویل کېږي چې په افغانستان کې هم فعال دي، او په نهایت کې د مرکزي آسیا له اورپکو نه ویره لري چې دا چینایانو ته د اندېښنې وړ ټکی ده. دا دوی ته د اهمیت وړ مسئله ده. دومه مسئله په ډېر طبیعي ډول سیاسي حالت لري چې چینایان له دنه ډارېږي چې یو ځله بیا امریکایان په افغانستان کې نفوذ ونه کړي، او یا هندیان په افغانستان کې نفوذ ونه کړي. د دې وجه نه هم سیاسي لحاظ علاقمندي لري د افغانستان له قضایه موجوده قضایاو سره. او دریم طبیعي ده چې چین دی یو هوستي او اقتصادي زبرځواک په توګه غواړي چې په سیمه کې برلاسی وي.
استاد، ستاسو په نظر چین خپل دغه هدفونو ته په څه شکل سره رسیدای شي؟ یعنی د امریکا د نفوذ د مخنیوي ولو لپاره، یا د چین یا د هند د نفوذ د مخنیوي لپاره؟
زه فکر کوم چې چینایان د ډیپلوماسي، خصوصا د چین د خلکو د جمهوریت له تاسیس نه، د دوی خارجي سیاست درې پړاوونه تیر کړي دي. یو د تړلو دروازو سیاست و چې د امپریالیزم او سوسیال امپریالیزم چې پخوانی شوروي اتحادیه دی، د هغوی په مقابل کې تړلې دروازه ساتله. دوه مرحله هغه ده چې دوی په کرار سره بنګلی سیاست ته داخل شول، او بیاز په اصطلاح په تدافعي حالت کې خپل سیاست مختور. د پخواني شوروي اتحاد له سقوط نه وروسته او د چین اقتصادي سیستم کې تغییر راغی او د کومونیزم اقتصادي سیستم نه واټن واخیسته او مختلف اقتصادي نظام را برسیره کړ. د پدری مرحله کې چین اوس قرار قرار د نفوذ په حالت کې ځانګړي په خصوص د امریکایانو افغانستان پریښود یا په بل عبارت امریکایانو او ناټو په افغانستان کې ماته وخوړه. چین په جرأت سره اوس په سیاسي مسایلو کې غواړي لاسبری واوسي او له هغې لارې نه خپل اقتصادي نفوذ په دنیا کې لا هم پراخ کړي. په دې اساس زه فکر کوم چې دوی له مختلفو تاکتیکونه استفاده کوي د امتیاز په ورکولو سره، او همدارنګه کیدای شي چې یو ډول د ګریز او پرمختګ مختتګ او شاده تګ په پالیسۍ سره خپل موخ ته ځان نږدې کړي.
تاسو د اقتصاد یادونه وکړه، او چین په ډیرو هیوادونو کې د پانګونو له طریقې نفوذ کړی دی، اته ځینې هیوادونه ګراو کړی دی په یو شکل سره، لیکن په افغانستان کې ستاسو په نظر څه ته منتظر دی؟
زه فکر کوم د افغانستان وضع د تلاتوس باثباته مخکاري، هغه په دې معنا چې د طالبانو حکومت هم په داخل کې ډېرې ستونزې لري او هم په بینالمللي مناسباتو کې او هم لا تر اوسه پورې هغه ویره چې په امنیتي لحاظ د طالبانو له افراطي ګروپونو سره د اړیکو او د داعش له شتون نه په دې سیمه کې وجود لري د لویو سرمایه ګزارو جرأت د اوبو سپاره چینایان نه کوي.
بله صاحب، ډېره مننه ډاکټر صاحب دانش. ستاسو په نظر دغه پروژه، یعنی د یو سړک او کمربند پروژه چې پاکستان یې تو وری یادونه کړې ده او چینایي چارواکو هم چې دا به افغانستان ته غزول کیشي، څومره عملی ده په افغانستان کې؟
زما په اند باندې چې تر هغه وخت پورې چې د افغانستان داخلي مشکلات حل نشي، طالبان د یو حکومت په شکل باندې ارز اندام ونه کی، طالبان فعلاً د یو گروه په شکل باندې دی، یو شورشی گروه چې قدرت یې د نظامی لحاظ څخه نیولې، هیڅ ارکان حکومتي د طالبانو فعال نه دي، طالبان قانوني اساسي نه لري، طالبان سرپرست اداره لري، طالبان ډیر ستونزې د دنیا سره لري، یعنې د دنیا د سرو کرخو سره دی مواجه دي چې په رسمیت پیژندل یې ډیره مشکل ده. په زمین کې چینایان په دې باندې واقف دي چې په طالبانو په منځ کې هم پراخ اختلافات وجود لري، د تطبیق د لاهیبت الله د فرامینو د تطبیقولو په حق باندې. زما په نظر باندې د طالب په دغه اوسنی مفکوري چې فعلاً شیخ عیبت الله تعقیبوي، شونه نه ګڼم چې داسې پروژې او داسې پراخ پروژې چې یو ډېرې سرمایې ته ضرورت لري مملکتونو رڑخه کې، چې د یو داسې بې ثباته حکومت سره داسې غټ تړونونه یا داسې پروژې وسکه چې پیاده.
بله استاد دانش، داسې فکر وکړو چې دا پروژه عملي ده په دې اوسنیو شرایطو کې، چین غواړي چې دا پروژه عملي کړي، د افغانستان لپاره ګټه څه ده، احتمالي او تاوان یې څه ده؟
ګوره، د چین پروژې په افغانستان کې پیاده کول، اول خو هر پروژې چې د انکشافي لحاظ څخه په افغانستان کې پیاده کیږي، که هغه ترانزیت موضوع وسی، که هغه دغه پروژې چې فعلاً چینایان لري د افغانستان د پرمختګ لپاره ګټې لري، د هغه ځای څخه چې د چینایانو اساسي اهداف ګیروګان نیول دي، یعنی دوی په دغه پروژو کې مملکتونه ګیروګان سي، او په زمین کې د دوی د تطبیق د پروژو څخه هم د کار شغل ځای نشي کېدلای، نو په دې لحاظ باندې زه ډیر ودې ته خوشبینه نه یم د چین په موجودیت کې وسې کړی داسې یو کار د افغانانو په نفع باندې وسی.
ډیره سيته مننه کور ودان. استاد اتمر، زموږ مخکې اوریدونکي همدرد صاحب پوښتنه درلوده چې آیا د پاکستان پالیسی د افغانستان په اړه صادقانه ده، او که د په وینا د پخوا په شان دوه مخې پالیسی ده، اوس خو په افغانستان کې دغه سیاسي حکومت راغلی دی چې ظاهرا دوی غوښت.
زما باور داسې دی چې هر هیواد ځانته ګټې هم لري او ځانته منافع هم لري او ځانته په اصطلاح هغه مشکلات هم لري. پا پاکستان د افغانستان په قضیه کې د تقریبا 50 کلونو راپدې خوښ کیږي او دا د خپل د پاکستان د توانمندۍ نه پورته خبره او که په تېر کلونو کې موږ هغه ته وګورو دغه مرستې مثلا د امریکا نه د عربي هیوادونو نه حتی د اسرائیل نه پاکستان ته ورتلې او پاکستان د دې دپاره چې هغه خپل استراتیژیک اهداف تعقیب کړي دغه پروژو ته دوی تن ورکړ او دلته مدرسې جوړې کړې دلته دغه ترهګر وروزل شو همدو اوس هم تاسو چې وګورئ پاکستان کې په زرهاو مدرسې دي او دلته دغه کسان روزل کېږي ټریننګ کېږي تسلیق کېږي تجهیزات ورته ورکول کېږي دا د اوس خبره نه ده دا ډېر پخوا سابقه لري او دغه ترهګرې ډلې هم کشمیر ته لیږل کېږي هم افغانستان ته لیږل شوي دي هم د دې ځینو نورو هیوادونو ته لیږل کېږي لیکن دا چې پاکستان څومره په دغه باندې تاثیرات لري دا خو یو خبره دا ده چې په خپل اوسني حکومت کې لکه چې مخکې دانش صاحب ویل مرکز د قدرت کندار دی دغه نور کسان چې کابل کې ناست دي دوی اغابلي غوندې یو خبره کوي لیکن دغه د تطبیق قدرت او صلاحیت نه لري او زما باور هم داسې دی لکه چې په دې وروستیو وختونو کې موږ ګورو پاکستان د افغانستان په ټول سیاستونو باندې حاکم دی او پاکستان د طالبانو په راتګ کې ډېر کار وکړ د دې دپاره اوس هم که تاسو وګورئ مثلا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره وکړه چې دوی د ښاغلي متقي دپاره دغه اجازه د ملګرو ملتونه ترلاسه کړي دا خپله څه معنا لري چې یعنې دوی دومره امکان او هغه نه لري چې توانمندي چې دوی دغه خپله اجازه په خپله غوښتی وای په هر صورت یعنی او شواهد هم داسې دی چې مثلا وزیر مقرر کېږي دا او د پاکستان اجازه باید ټوله د اسنادو شواهد چې په دې وروستیو وختونو کې رسنی شوي دي نو طبیعي دی چې د دوی په تجارت کې اوس که تاسو دغه د ډبر سکرو ته وګورئ چې پاکستان خپله وایي چې موږ د دغه تجارت نه په کال کې 2 میلیارد ډالره ګټه کوو او دغه بې مهاوا روان دي پاکستان ته موږ داسې نه وایو چې تجارت نه شي ودی شي لیکن هغه کې د افغانانو ګټه باید خوندي پاتې شي په سیاست کې زمونږ دوی خبرې کوي په اقتصاد کې زمونږ په هیواد دوی خبرې کوي په امنیتي مسایلو کې دوی خبرې کوي مثلا کله چې طالبان واک ته ورسېدل اول تاسو ولید اولین سفر چې افغانستان ته وکړ هغه د پاکستان د اسای مشر فیصل میتو او هغه راغی بلته دغه مشکلات چې د طالبانو د رهبري تر منځ وو د کابینې په سر دغه مشکلات دې حل
کړل
او په همدغه ترتیب په فبروري کې د پاکستان د دفاع وزیر راغی کابل ته او اوس مثلا دا هم د همدې په خاطر د فکر کوم چې ښاغلی متقي پاکستان ته سفر کړی چې تقریبا دوی په ځینې مسایلو کې دا خبره طالبان سره په جدي توګه مطرح کی چې هغه د پاکستان غوښتنې دي او اوس مثلا پاکستان د ټي ټي پی سره یو مشکل لري او دا جدي ده پاکستانیانو لپاره او تر اوسه پورې افغانستان دغه کوم چې دوی ژمنه کړې وو په دغه برخه کې تر اوسه پورې په هغه باندې دوی عمل نه دی کړی او کېدای شي دا په سلا اندیښنې ورستر بلې ډېرې شي.
بله صاحب ډېر مننه استاد. یو اوریدونکی لرو د دوی خبرې به واورو بیرته به بیا ملمنو ته ورشو مهرباني.
سلام علیکم ورجور بخیر.
سلامت اوسې مهرباني. مهرباني
ښه جوړې شکر.
پښتنه لری مهرباني وکړه.
پښتنه غدا غلرو چې مونږ دغه مهرنۍ چار وزیر امیر خان متقی صاحب پاکستان ته لاړه کنه.
بله
دا کوم پاکستان او چین چې کوم خپل ګټ په افغانستان کې نه افغانستان کې خلک دلته ناراضي نو کوم کار کې خپل ګټ لپاره افغانستان کې متمرکز کیږي نه.
بله
او د اوس پاکستان ډیرو ډیر وای چې موږ مثلا چې ټیفي د افغانستان رحمه کې د اس کله کې نه چې په خپل کور کې اور بل نه په خپل دې مړ کې.
خه سید ستاسو نظر واوریدل شو، یو پیغام هم ثبت شوی لرو، دا به هم سره واورو بیا به ورشو ملمنو ته چې د دوی نظر سره.
سلامون احترامات می ومنی در رادیو ټولو کارکونکو ته. خالد علی ما د لغمان څخه ازما نظر ده چې د اسلامي امارت باید خپل اړیکه چین تر نورم قوی کی ترسو او چین دې ته وهڅوي چې په زیربنایي او د برېښنا په سکتور او هم د قانون په برخه کې دلته پانګونه وکړي ترسو دلته زموږ د هیواد اقتصاد پیاوړی شي او بل پلوه دلته خلکو ته د کار زمينه هم مساعده شي. او دې ولې ته موږ ډیر خوشبینه یو او هم چین دې ته نور مهاسوي چې په افغانستان کې خپل پانګونه زیاته کړي.
بله، دا هم سب شوی پیغام و دی اوریدونکو وس په ورشو خپل درنو ملمنو ته. لمړی په هند صاحب ستانګځه، د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د طالبانو په منځ کې د پاکستان د نفوذ په اړه شکونه پیدا شول. د پښتنې له دوه نور محترم ملمنو څخه هم وکړه غوړم چې ستاسو نظرم وورو، څه فکر کوئ چې پاکستان په افغان طالبانو کې لا هم زیات نفوذ لري او که دغه وروستیو ځینو تحولاتو داسې وشودل چې پاکستان هم له طالبانو سره مشکلات لري؟
سروان صاحب، متاسفانه دغه تو محترم استادانو خبرې ما ونوریدي. ارزو کوم چې دغه شک نشته چې د افغانستان په تیرو پنځه څلوېښتو کالو جزیانات کې پاکستان د افغانستان پر سیاسي ګروپونو او اکثریت شخصیتو باندې په مستقیم او غیر مستقیم ډول نفوذ درلودل. د طالبانو په ارتباط دا ډېر واضح خبره ده چې طالبانو له اول حکومت نه شروع بیا تر ننه پورې د پاکستان ځانګړو ادارات سره په مشخص ډول رابطه درلودې او هغه نفوذ په دوی باندې وو. همدا لکه چې په وار وار دا نه یوازې افغانانو بلکې د ناټو غړي هیوادونو د امریکې متحده ایالات چې د ائتلاف پراس کې وو دا یې په ډېر ډاګیز او ډول ویل. اوس اسناد راوځي په دې اړه چې د طالبانو د تجهیز، د طالبانو د تربیت، د طالبانو د مشرانو د استوګن ځایونو، د دې د کورنیو د استوګن ځایونو مرکزونه د پاکستان په ښارو کې. نو له دې نه لوی ثبوت وجود لري چې پاکستان په طالبانو باندې نفوذ لري. دا چې په پاکستان کې ځینې ستونزې وجود لري، اول خو هغه اختلافات دي چې د پاکستاني سیاسیونو ترمنځ شتون لري او د هغوی هغه ګروپي یا حزبي منافع دي چې کله کله د طالبانو سره په ټکر کې راځي. مګر تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان بهرنی سیاست د پوځي کړیو چې په خصوص د ایسایل خوا اداره کیږي، نه د سیاسیونو لخوا. او بله مسله هم چې ډېره واضح ده، هغه اختلاف چې په اصطلاح وجود لري، هغه د ټي ټي پي مسله ده، چې د ټي ټي پي مسله او همدارنګه د بلوچانو مسله، چې دا اختلافي نقاط په هیڅ وجه د پاکستان د نفوذ مانی نه ګرځي په افغانستان کې په تېره بیا په حاکمې طبقې باندې.
استاد، نو که داسې وي چې پاکستان دومره ډېر نفوذ لري، نو بیا خو نن هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي دي چې که په افغانستان کې سوله، ثبات او یو قوي حکومت وي، مشروع حکومت وی، نو سیمه ورسره وده کوي خصوصا په اقتصادي لحاظ. نو بیا ولی پاکستان په طالبانو باندې داسې فشار نه راوړي چې دوی اصلاحات داسې اصلاحات راوړي چې دنیا یې په رسمیت وپیژني او دنیا هم ورسره معامله وکړي شي؟
د مارکیدا د چې د پاکستان دا خبره هم ډېر ریښتیا نه دي. د پاکستان ستراتیژي د افغانستان په ارتباط د پاکستان د تاسیس په درې نقطو یا درې اصولو ولاړه ده. اول، دوی غواړي په کابل کې داسې ضعیف حکومت وجود ولري چې هغه اسلام آباد ته محتاج وي او په تړلې وي
او له نورې دنیا سره هېڅ اړیکې ونه لري.
کای لري هم د پاکستان له دریچې نه بیل لري یا د پاکستان د منافعو د تامین دپاره بیل لري. دوم، که حداقل نه وي نو داسې حکومت باید ضعیف حکومت وي چې کله پاکستان ته ډېر محتاج نه وي له هند سره ډېر نږدې روابط ونه لري یا د هند سره دښمن اوسي. دریم پاکستان غواړي د افغانستان له لارې د مرکزي آسیا مارکیټ وخوري او دنیا ټوله محتاج دي ترڅو د پاکستان له بنادرو نه مرکزي آسیا ته لار پیدا کړي. دغه ټکي دي چې دوی ستراتیژیک اهداف دي. اوس پاکستان په هېڅ وجه نه غواړي چې په کابل کې یو قوي مقتدر حکومت وجود ولري په هېڅ وجه. د همدې لپاره تاسو ګورئ چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له سقوط نه وروسته تل دلته هڅه شوې ده د پاکستان چې د کابل حکومت په هر نامه چې هغه تصیف کړي. بنام دا خبرې زه فکر کوم شعاري حالت لري. پاکستان علاقه من نه ده چې طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شي. پاکستان علاقه من نه ده چې په کابل کې یو مقتدر حکومت علاوه د طالبان وي. اگر رامنځته شي پاکستان علاقه من نه ده د طالبانو په مشرتابو او نورو غړو کې اختلاف وجود ولري. پاکستان علاقه من نه ده چې دنیا افغانستان د پاکستان لای نه وګوري. نو په دې اساس یو مشروع مقتدر حکومت په هېڅ وجه دوی نه غواړي.
بله ډیر مننه استاد. یو اوریدونکو لرو ځان راو پیښنه آزادی رادیو ده.
مننه خیر وسه محمود الله حکیر د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې موال سلام تاسو مېلم صاحب ته بیا تاسو ټول اوریدونکو ته تاسو ته سلامونه وایم. ماده مېلم څخه دغه پښتنه چې د افغانستان د طالبانو د په رسمیت پیژندنه باندې دغه غونډه څه تاثیر ولري ماده مېلم څخه د پښتنه
ډیره سیاته مننه کوروادن. اوس په ورشو بیرته مېلمنو ته لمړی ډاکټر صاحب دانش کته چې زموږ شاوریدونکو شاغلی اخیار ته ځواب وست آیا دا غونډه به د طالبانو له رسمیت پیژندلو سره کوم مرسته وکړي؟
د طالبانو د رسمیت پیژندو مسأله دا یو ډیره کړکیچنه مسأله ده. دا مام داخلي آباد لري ام خارجي آباد لري. چې داخلي آباد په طالبانو پورې ارتباط لري چې باید زمينه د مشروعیت لپاره مساعد کې طالبان تر هغه وخت کوي چې داخلي ملي مشروعیت پیدا نکي هیڅ وخت پیدا ملي مشروعیت نشي پیدا کولای. نو دا ارخه په خپل طالبانو پورې ارتباط لري. دوه مسله دا ده چې دا دوه ملکونه د اول تر اخره پورې هم لابیګری کوي او طالبانو ته خو منتهه د طالبانو عمل کرد او د دوی لا دیګری سره په ټکر کې دی. په هیڅ عنوان باندې دا وی نشي کولای چې په ډیر خلاص لاس باندې وشي کړی چې لا دیګری وکړي. په دې خاطر طالبانو دومره سخت دریځ سیاستونه واځ کړی دي چې هغه مسائل تقریبا د دنیا سری کرخه دي او هیڅوک داغه په مقابل کې نشي کولای چې نادیده ونیسي. د خوځو حقوق د خوځو تعلیم او تربیه د پانتونو تړل هم شمول حکومت جوړول ملي مشروعیت لاس راوړل دا هغه مسائل دي چې په دې غونډه کې په دې باندې به بحث هم ونه شي. او طالبان خان متقید خبرې کوي ما بار بار ویل چې طالبانو بهرنی پالیسی 15 جملې ده چې په هغه 15 جملې کې موږ سره تعامل وکړي موږ په رسمیت وپیژني. اما دا شرطونه د رسمیت دا نه د متقی په صلاحیت کې دي او نه هم دغه طرف چې دوی سره یعنی چین او پاکستان دي دوی په تنهایی سره دا کار نشي کولی.
بله صاحب مننه. بیا هم یو اوریدونکی لرو ځان را وپیژني.
السلام علیکم. شبر
وعلیکم السلام.
او
بله ستاسو ښه راځي مهرباني.
او ونانه خوشاله وسیګ البته محمد نبی احمدی هم بغلانه تماس نیولای محترمه
شه مهرباني لیک څه ژر چې وخت کم دی.
بله بله مننه. البته دا پاکستان او چین پاک لاینه شبر څه ملمنو هم روانه پر خبرې په ځای دي. تقریبا پاکستان ته بخنیت باندې موږ هم نه ګورې. تقریبا د افغانستان خلک هم نشک په سترګو ته ګوري. نو پاکستان هم کوشش کوي چې خپل دوست روان کړي هغه ته لا بيګریو چې تقریبا چینتا. نو تاسو په کومه سي پاکستان خو دا ټول عمر غیر قانوني معاملې کړي تقریبا وګړه کوم تجارتي کوم پلکاري یعنی افغانستان په خلک باندې صادق نه و. اله اوس خو د افغانستان خلک مامخ کوي چې موږ د شک په سترګو ته ګوري دوستی به نه ګورې دوستی وکړي. دې معاملې نو وګړه چې د افغانستان ډېر ګټې کړي تقریبا غیر قانوني ګټې کړي. نو اوس کوشش دی کوي چې نو بلنې کې تقریبا یا بل کوم دوست د دې نږدې یا دوستی هغه چې مملکت اوس د رابطې نشي افغانستان په خپل باندې متکي سبب څو راغلی. البته دوی دا خاص یو برنامه لري خپل منځ کې تقریبا د شو څو غوښتنې چې ګټو خو خوشاله
احمدي صاحب سلامات اوسه. استاد اتمر د چین او پاکستان او طالبانو د بهرنوی چارو وزیرانو غونډه ده. د افغانستان په سر د سیمې د هیوادونو ترمنځ څه ناڅه رقابت هم شته، ولې دا درې خواوې سره یو ځای شوي دي؟ ولې په دې غونډه کې شاید ډېرو لپاره سوال دا وي چې ولې ایران نشته، ولې د منځنۍ آسیا هیوادونه په دا ډول غونډو کې نشته، او د یوغو عکس العمل یا عکس العمل به څه وي په داسې غونډو باندې؟
زه داسې فکر کوم چې هغوی خو غونډې لرلې، مثلا په شانګهای کې هم دوی غونډه لري درلودلې، او مثلا په سمرقند و تاشکند کې دوی دا غونډه درلودلې، او راتلونکې میاشت درېیم د څلورم د جون بیا دوی ناسته لري په هندوستان کې په هغه مسایل باندې په عمومي صورت سره دوی بحث کوي. لیکن اوس خبره زما په فکر دا دی چې چین او پاکستان مستقیم غواړي چې دغه خپل پیغام طالبانو ته ورسوي، چې د دوی اندېښنې او د نړیوالو اندېښنې دغه څو ټکي دي چې باید چین اوس هم ویلې په همدغه خبرو اترو کې ویلې چې افغانستان کې باید یو پراخ بنسټ حکومت جوړ شي، افغانستان باید یو معتدل حکومت ولري، افغانستان کې باید ټولو برګانو ته د هغوی حق ورکړل شي. په دغه ترتیب سره دوی ویلې چې یعنې دغه فرصت طالبانو سره شته دی چې که دغه کارونه وکړي د دوی مشکلات به حل شي. زرداری هم دا خبره وکړه چې افغانستان کې فرصتونه هم شته خو ننګونې هم شته دي. یعنی دغه هغه پیغامونه دي چې دوی غواړي مستقیمه توګه افغانانو ته ورکړي چې تاسې دغه موارد باندې فکر وکړئ که غواړئ چې نړۍ سره خپل روابط ولرئ، که غواړئ چې اقتصادي مرستې ترلاسه کړئ، که غواړئ چې تاسې په رسمیت وپېژندل شئ، نو دغه خبرې باید تاسې ترسره کړئ. او که تر څو دغه خبرې اوس د پاکستان او د افغانستان ترمنځ ډېر نورې ستونزې شته دي چې مخکې په هغه باندې بحث وشو، همداسې د چین او د افغانستان ترمنځ یو خو دا دوی همسایه هیوادونه دي، بل دا چې چین غواړي چې افغانستان سره دوی کار وکړي او خپل اقتصادي پروژې یا په اصطلاح په افغانستان کې دوی سرمایه‌ګذاري وکړي، او پاکستان د چین د یو پارتنر په حیث په سیمه کې غواړي چې چین سره په ګډه کار وکړي. نو دا تقریبا درې اړخیزه داسې غونډه وه چې د همکاري د جلبولو په خاطر او د هغه ننګونو په خاطر کوم چې افغانستان کې موجود دي، د دوی اندېښنې افغاني لوري سره دوی شریک.
ډیره زیاته مننه. په جرمنی کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو شنان ډاکټر محمد هاشم دانش او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم پوهنې استاد پوهن نصر الله ستانکزای چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندو یو چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې. دا سړی رادیو خبرونه اوس څلور بشتا تاورېدای شي.
وطن تم مور تم پلار تم بابا وطن سم جنون پتا مین تم لائے وطن تمائے وطن تم وطن تمائے وطن تم وطن تم مور تم پلار تم بابا وطن سم جنون پتا مین تم لائے وطنات زمائے وطنات زما وطنات زمائے وطنات زما سر لے بشی گلونا باغوڑی گی باران برابری گی سپین غر جنت غندی هوای وطن تم مور یتم پلار تم بابا وطن تم وطن تم وطن تم وطن تم ژوندے تاریخ نا دی ژوندے دی بچی دے میڑنی دی بننگ باندھی دیوال کبھی کھجے کسلی